السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خراغ لاستو ایم تخنیکی چاري میر احمد صافه مختوړي په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نن دوه تر رسیدلې او تمه ده چې د سولې د مذاکراتو نوې مرحله پیل شي دا موضوع سره موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
تمره چې په دوحه کې د افغان سولې خبري په همدې شیبو کې پیل شي. په روزګان کې د اوبو دوې لویې پروژې پلي کیږي او جنوبي کوریا له ایران غوښتي دي چې د دوی نیولې کښتۍ بیرته ور وسپاري. د خبرونو تفصیل تمره چې د افغان سولې خبري نن د قطر په پلازمېنه دوحه کې پیل شي. د افغان پلاوي غړي حبیبي سرابي ازادي راډیو ته وویل
موږ د ژمنې پریکړې او پلان له مخې نږدې ساعت مخکې دوحې ته ورسېدو او خبرې به ډېر ژر پیل سي.
بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد نن په کابل کې د ملي مصالحې دالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د خبرو پر مهال پر اوربند او اورکم ټینګار وکړ. عبدالله عبدالله تر دې لیدنې کتنې وروسته چې په سپیدار ماڼۍ کې وشوه په ټویټر کې ولیکل چې د سولې د نوي دور خبرو هرکلی کوي. ټاکل شوی دی چې د سولې خبرې نن په پلازمېنه دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي او طالبانو ترمنځ پیل شي لکه څرنګه چې مو مخکې هم واورېدل. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي یا یوناما هم نن په یو بیان کې وروسته تر شل ورځو د دې خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کړی دی. د یوناما په بیان کې چې نن یې خپور کړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دیبرالاینس په وینا راغلی دی چې دا له دواړو لوریو غواړي چې له فرصته په ګټه اخیستو د تاوتریخوالي د کموالي لپاره زمینه برابره کړي چې د لا زیاتو افغانانو وژل پای ته ورسیږي. په غزنی کې د ملي اردو یو سرتیری خپل دوه ملګري وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. د ملي اردو د درېمې پلې لوا ویاند علي محمد شکاري نن رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي دا کار د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس کړی.
دوه کسه د توحید آباد په پوسته کې چې د لومړي کنډک مربوط ده د نفوذي کسانو په برید کې شهیدان شوي او پنځه تنه نور ټپیان شوي دي.
پیشا تیره شپه د شپې درې بجې د غزنی مرکز ته چیرمه په توحید آباد سیمه کې شوې ده. وسلوال طالبان وایي پر دغه پوسته جګړه شوې چې په پایله کې اووه تنه سرتیري وژل شوي او یو بل بیا وسلوالو طالبانو ژوندی نیولی. په روزګان ولایت کې د اوبو دوې پروژې د سب باندې 160 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد د دې پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اوله پروژه چې د شپلوغ باندې چټورو د چنارتول شوالي مربوط په 8 میلیون افغانۍ د دې قرارداد سوی دی. دوهمه پروژه چې د مرکز ترین کوټ مربوط سراب باندې چې دا هم 140 میلیون افغانۍ په دې باندې لګښت راځي.
د والی په وینا په دې دوه پروژو کې به 200 کسانو ته د 300 میاشتو په مخه د کار زمینه برابره شي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن له کابل متحده عربي اماراتو ته روان شول. دوی مخکې د ویزو ستونزه لرله. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک وویل
خوشبختانه چې تیره شپه د ډیرو هلو ځلو وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو د اماراتو ویزې راغلې چې هلته به د همدې جنوري میاشتې په لړ کې د ایرلند پر وړاندې درې نړیوالې 500 ویزې لوبې د افغانستان په کوربتون ترسره کړي.
تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جنوري 14مه په دوبۍ کې او د جنوري په 21مه او 23مه په ابوظبي کې له ایرلند سره یو ورځنۍ لوبې وکړي. جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د هورموز په تنګي کې د تیلو د هغه نیول شوي ټانکر د خوشکېدو غوښتنه کړې ده چې د جنوبی کوریا بیرغ پرې رپېده. د ایم ټي هانکوک چیمی په نوم د تیلو په دې ټانکر کې 60 تنه عمله و چې پرون د تیلو د ککړتیا د تور له کبله ودرول شو. د ایران نیمه دولتي آژانس فارس خبر ورکوي چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو دا بیړۍ نیولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ایران تورن کړی دی چې په فارس خلیج کې آزادانه تګ راتګ د ګواښ پیدا کوي تر څو په دې ډول له اقتصادي بندیزونو د ژغورلو لپاره یوه لاره پیدا کړي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي هڅه کوي چې دا موضوع د ډیپلوماتیکو خبرو له لارې حل کړي. د دغه هیواد دفاع وزارت بیا ویلي دي سیمې ته به د سمندري غلو پر ضد ځواکونه ولیږي. ایران پر جنوبي کوریا فشار زیات کړی دی چې هغه په میلیاردونو ډالر چې د امریکا د بندیزونو له امله یې له ایرانه ګرځولي دي ورپرېشتي. د مکسیکو ولسمشر د بریتانیا د یوې محکمې د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو له لورې د ویکیلیکس ویب پاڼې د بنسټ ایښودونکي جولیان اسانج د ورسپارلو وړاندیز رد کړی دی. اندرس مانویل لویس په مکسیکو سیټی کې خبري غونډې ته وویل.
دا د عدالت یو بریا ده. زه یې هرکلی کوم چې بریتانیا دغه ډول پریکړه کوي، ځکه چې جولین اسانج یو خبریال دی. زه به له بهرنیو چارو وزیر څخه وغواړم چې د انګلستان له دولت څخه د اسانج د خوشی کېدو او د مکسیکو د دې وړاندیز لپاره هڅې وکړي چې هغه ته سیاسي پناه ورکړو. موږ د پناه ورکولو لپاره چمتووالی نیسو.
په لندن کې د محکمې قاضي وینسیا برایټزر د دوشنبه پر ورځ ویل جولین اسانج د ژور خپګان په ناروغي اخته دی او امریکا ته د هغه ورسپارل مناسب نه دي. اسانج 49 کلن دی. په 2003 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو په زرګونو دولتي او نظامي پټ اسرار په خپل ویب پاڼه کې خپاره کړل. دی په امریکا کې د جاسوسۍ او د پټو اسنادو د خپرېدو په تور متهم شوی دی.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نن دوه ته رسیدلې او ویلې دي چې د سولې خبري به پیلوي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر او دغه ټیم د مذاکراتي ټیم غړي ویلي اوربند لومړیتوب ده.
خواستی اولی مردم
د خلکو جمهوری ریاست او د مصالحې د عالی شورا لومړنۍ غوښتنه سرتاسري اوربند دی. کله چې موږ خبرو ته داخلي شو نو څه چې د خلکو غوښتنه ده موږ به پرې عمل کوو.
تر رسنیو یو شمیر کارکوونکي خبر اعلان او ویاندویان او مدني فعالان وایي د اورپیخو ګواښونو په خاطر مجبور دي چې له هیواده ووزي. یوه هم زلما خروټی ده چې وایي د نامنیو په خاطر وطن پریښود.
ما واقعاً ځان ته خطر احساس کړ، خپل کورنۍ لپاره مې خطر احساس کړ، په دې خاطر زه له وطنه راووتم.
په دغه پروګرام کې به د کابل د پوهنتون د وژل شوي محصلې په یاد کې د همایون شجریان یو ایرانی وتلي سندرغاړي د سندرې په اړه هم تاسو ته راپور درکو.
جان پدر کجاستی؟ جان پدر کجا؟
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم دوه ته رسیدلی او تمه ده چې هلته له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو یو نوې مرحله پیل کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر او د مذاکراتي ټیم غړي سید سعادت منصور نادری رسنوی ته ویل دي چې دوی په کابل کې اومدارنګ پولیسونو کې خلکو سره خبري کړې دي او د خلکو د غوښتنو په اساس چې اوربند غواړي په طالبانو سره په خبرو کې به د اوربند په مسلې باندې ټینګار وشي. په دې اړه د کابل څخه د راپور ته غوښه.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو خی لجمن سره سم نن د جنوري په 15 پایل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر وایي د افغان پلاوی لومړیتوبونه به اوربند ته د طالب لوري هڅول وي. سید سعادت منصور نادری رسنیو ته په استولي یو ویډیو پیغام کې ویلي چې افغان پلاوی په تیرو درې اونیو کې په کابل کې د ټولنې له بېلابېلو اقشارو سره نږدې اویا ناستې وکړي او د سولې په برخه کې د دوی مشورې واورېدې.
د خلکو جمهوری ریاست او د مصالحې د عالی شورا لومړنۍ غوښتنه سرتاسري اوربند دی. کله چې موږ دوحې ته رسی شو او خبرو ته داخلي شو نو څه چې د خلکو غوښتنه ده موږ به پرې عمل کوو.
چیزی کې خاص مردم است مطابق از ما عمل خواهد کرد.
په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د ملي مصالحې عالی شورا د رهبری کمیټې مرکچی پلاوی ته د مذاکراتو د دې پړاو لومړیتوبونه هم په ډاګه کړل. د وای په دې ناسته کې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د افغان حکومت مرکچی پلاوی د دولت او افغانانو لکلک ملاتړ برخمن دی او په پوره ډاډ د سولې په دوهم پړاو خبرو کې ګډون کوي. د بین الافغاني مذاکراتو لومړی پړاو د تیر میلادي کال د سپتمبر پر 12 په قطر کې پیل شو، خو دواړه لوري تر دریو میاشتو وتوانېدل چې د خبرو په اجنډا هوکړه وکړي. دواړو لوریو یو بل ته د پیشنهادي اجنډاو تر سپارلو وروسته ل خپل مشرانو سره د سلا مشورو لپاره شل ورځنی وقفه اعلان کړه او پریکړه وشوه چې د جنوري په 15مه به یو وار بیا د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو دوهم پړاو پیلېږي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش وایي طالبان او دغوی پلویان چې د افغانستان اساسي قانون نه مني دا معنا ورکوي چې د نظام ړنګول غواړي، خو دی وایي افغان حکومت د سولې لپاره اساسي قانون نه قرباني کوي. د جمهور رئیس دویم مرستیال ښاغلی دانش په کابل کې د اساسي قانون د تصویب د ولسمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل د لنډمهاله ادارې پلان د طالبانو لخوا د اساسي قانون د ماتولو او لغوه کولو په مقصد هم وړاندیز شوی، خو امارت او دیکتاتور نظامونه خلکو ته د منلو وړ نه دي. طالبان بیا دغه اداره د وی او وایي چې په اساسي قانون کې اصلاحات د خلکو غوښتنه ده. نور حال په دغه راپور کې
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د دوام پړاو د پیل په درشل کې د اندېښنې موجودې دي چې د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې او جمهوري نظام به قرباني شي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې هیڅکله به دغه قرباني ونه مني. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د سې شنبې په ورځ په کابل کې د اساسي قانون د تصویب د ولسمې کلیزې په لمانځغونډه کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جمهوري نظام اساسي قانون، مدني حقونه او د خلکو حاکمیت ومني او ټینګار یې وکړ چې دا لاسته راوړنې به هیڅکله د امارت او دیکتاتوري نظام قرباني نه شي. ښاغلی دانش دا هم ویل چې د اساسي قانون په لمانځه وړلو کې د طالبانو او د هغوی د ملاتړو هدف د جمهوري نظام ړنګول دي. نوموړي ټینګار وکړ چې قانون باید د سولې قرباني نه شي او سوله باید د اساسي قانون جوړښت او مشروعیت له منځه یو نه سي. د ولسمشر د دوهم مرستیال په وینا د لنډمهال ادارې پلان د طالبان لخوا د اساسي قانون ماتول او لغوه کولو په مقصد هم وړاندیز شوی دی.
که طالبان راشي اساسي قانون د نظام دوام د شلو کلونو لاسته راوړنې او د اساسي قانون ارزښتونه ومني، موږ به له هغه وخت څخه ټولو ته ښه راغلاست وایو. او که دا خلک وي یا په بل نوم جګړې ته دوام ورکړي، تاوتریخوالی او دیکتاتوري وکړي، بیا دا د هیڅ چا لخوا نه منل کیږي.
ښاغلی دانش د افغانستان اساسي قانون ټول تجدید اړتیا بللو ټینګار وکړ چې د دې قانون لغوه کول د ملي ګټو خلاف دی او په هیواد کې د بي ثباتۍ لامل کیږي. هغه ویل چې د قانون ځینې ماده هم پرته له کومې ستونزې رغېدلی شي، خو په ورته وخت کې بیا طالبانو د حکومت د ادعاوې ردوي او وایي هغه قانون چې بهرنیانو لخوا جوړ شوی باید پکې اصلاحات راشي. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي په اساسي قانون کې اصلاحات د افغانانو غوښتنه ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په افغانستان کې د هدفي وژنو لړۍ یو شمیر سیاسي، ټولنیز او رسنیو ځینې کارکونکي او فعالان د هیواد پریښودو ته اړ کړي دي. دغه فعالان چې افغانستان د لوړو ګواښونو له امله پریښی، ازادي راډیو ته وویل که حالات ښه شي بیرته به خپل وطن ته راوګرځي. اخوا د جمهوري ریاست لومړی معاونت وایي د وروستیو ګواښونو او اندېښنو د کابو کولو لپاره په پوره ژمنتیا سره کار روان دی. دې راپور ته غوږ شئ.
د هدفي وژنو دوام او له وطنه وتل خواني خبریاله ویند زلمان خرور چې اوس مهال له افغانستانه بهر د وای امنیتي ګواښونو هیواد پرې خودو ته اړیسته.
دغه تو میاشتو رئیس چې ډیر خبریالان وژل شول، شهیدان شول، د غینه وروسته ما واقعا دا احساس کړ چې زموږ ژوند ته تهدید شته. په دې چې دغه هدفي وژنې واضح د دې لپاره و چې هغه کسان چې پر رسنیو کې دي چې دوی غږ خاموش شي، نو ما واقعاً ځان ته خطر احساس کړ خپل کورنۍ لپاره مې خطر احساس کړ نو په دې خاطر له وطن راووتم.
هغه خروټی له آزادی رادیو سره په خبرو کې وایي افغانستان نور امن نه دی. په ټولنیزو رسنیو کې فعال اتیا مهربان له آزادی رادیو سره په خبرو کې وایي د ځینو ستونزو له امله یې افغانستان د لنډې مودې لپاره پرېښی.
ما به خاطر از کی چون ما امر ناده امنیتی
ما خپل امنیتی بنسټونو ته مراجعه وکړه او د خپل ستونزو په اړه مې ورته وویل. غږ مې چا ونه اورید. ما هم پریکړه وکړه چې له افغانستان د څو اونیو لپاره ووځم، خو د پناه اخیستنې اراده نه لرم.
له دې ټولو اندېښنو سره له تیرو دوو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې یو سل کسیز لیست لاس په لاس کېږي چې د یو شمېر سیاسي او ټولنیزو فعالانو ورسره خبریالانو نومونه پکې دي. د دې لیست په سرلیک کې لیکل شوی د ابوعبیده کاروان د قتلونو، هدفي او زنځیري وژنو لیست. که څه هم د دغه لیست کروالی نه تایید او نه هم رد شوی، خو د افغانستان لومړی معاونیت وایي په ټوله معنا به د هدفي وژنو مخه نیسي. د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت د ستراتیژیکو اړیکو دفتر مشر رضوان مراد آزادي راډیو ته وویل
چې دا لیست چې په ټولنیزو رسنیو کې یا په شبکو کې خپریږي دا کره دی او که جعلي دی؟ زما شخصي معلومات دا دي چې شاید کره نه وي، اما دا چې هدفي وژنې کېږي، طالبانو ټول جنگ متمرکز پر کابل او د هغې د مخنیوي او مهار لپاره کوششونه هم کېږي. د شپږنیمو غونډه د سار د همدې لپاره ترتیب شوي چې کابل څه رقم امن کړي، اما د دې جګړې شدت هم د شپږنیمو په خلاف دی.
ښاغلی مراد د دې هدفي وژنو پړه پر طالبانو اچوي او وایي چې امریکایي ځواکونه هم د دې هدفي وژنو تر شا طالبان ښکېل بللي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس هم په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی لیست ناسم بللی، خو طالبانو بیا په وار وار دا ادعاوې رد کړې دي. له دې ټولو ګواښونو اندېښنو سره د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د خبریالانو او د رسنیو استازو د خوندیتوب لپاره د ټلیفون ځینې شمېرې عام کړې دي. د دې وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې که هر هغه خبریال او د رسنیو مسؤول ګواښل کېږي، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره دې په اړه کېږي شي. وروستیو هدفي وژنو ګواښونو چې له شاوخوا دوو میاشتو راهیسې یې لړۍ روانه ده، لسګونه سیاسي او ټولنیز فعالان ورسره د رسنیو ځینې کارکوونکي د وطن پرېښودو ته اړ کړي. په هلمند کې د آزادی رادیو خبریال هم د همدغو هدفي وژنو یو قرباني و.
راپور کې مو اوریدل چې ځینې فعالان او درسونه کارکونکي له هیواده وتلي دي. لاغې ډلې زلما خروټي ده. له خروټي سره مې مخکې خبري وکړې. هغې وویل چې ورپې خو ګواښونو اړ کړل افغانستان ووځي. اول مې دا پوښتنه ترې وکړه چې فعالانو ته متوجه ګواښونه څومره جدي دي او د دغو ستونزو د هواري لپاره څه کېدای شي؟
موږ د پخوانه زیاتره هغه نجونې چې په رسنوي کې کار کوي حتماً ستونزو سره مخامخ دي. تهدیدونه او مشکلات ډېر زیات لري چې کله تصویري رسنۍ کې د هغوی څېره راښکاره کېږي. زه هم د هغه جملې څخه وم چې ډېرو پخوانه زه د هغه ستونزو سره مخامخ یم چې په لګو ما ته ستونزې جوړوي د دې لپاره چې ولې زه یو پښتنه نجلۍ یم او په رسنۍ کې را څرګندېږم. خو ما به همیشه دغه ستونزې دومره جدي نه ګڼلي. دغه څه میاشتو رئیس چې ډېر خبریالان ووژل شول، شهیدان شول، د هغې نه وروسته ما واقعا دا احساس کړه چې زموږ ژوند ته تهدید شته دی. په دې چې دغه هدفي وژنې واضح د دې لپاره و چې هغه کسان چې په رسنیو کې دي چې د هغوی غږ خاموشه شي او د دوی دغه کوم ناروا کارونه چې دي د دې لپاره یو پای ټکی کېږي. نو ما واقعا ځان ته خطر احساس کړ خپل کورنۍ لپاره مې خطر احساس کړ. نو په دې خاطر زه له وطنه راووتم. یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ هم موضوع وه. پخوا خو ما دا فکر کاوه چې یوازې زه یم او زما کورنۍ څوک نه وو، نو ما هر ډول مبارزې ته ملا تړلې وه. خو اوس چونځې یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ، زما د کوچنۍ لور مسله وه، نو زه مجبوره شوم چې هیواد پرېږدم. او هره ورځ ما لیدل احساس کول، ما ته پیغامونه راتلل د دوستانو چې تا ته واقعا خطر شته دی او تاسو هم خبر شوي یاست چې په دې ځینو لیستونو کې او ځینو فیسبوکونو کې ما ته زما نوم هم راوتلی چې دا هم باید ووژل شي، هم زم ټارګیټ شوی یم.
څومره دغه خبره آیډیال ده هغه څوک چې خطر سره مخ وي، څومره ورته دغه حالت ذهن کې راځي چې باید مبارزه وکړي او پاتې شي؟
هغه محبوبیت چې موږ په خپل ملک کې لرو، په خپل هیوادوالو مینځ کې لرو، هغه محبوبیت موږ په خارج کې نه لرو، په بل وطن کې نه لرو. او دا چې موږ څومره همدا اوس اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو، په څومره مشکل باندې خپل ژوند مخته وو، دا جلا مسله ده. دا هر یو چې له وطنه وتلي دي، زه مطمئن یم چې همدا اوس ډېر زیات سخت مشکلات سره مخامخ دي. حتی د روحي ستونزو سره چې ولې مې وطن پرېښودو، هلته مې کور و، ژوند و، محبوبیت و، دوستان مې ول، دا یو طرف ته. اوس راځم ستاسو پوښتنې ته چې مبارزه ما ډېره زیاته کړې. شخصا زه خپله تقریبا اووه اته کاله کېږي چې میډیا کې هم مختلف رسنیو سره مې کار کړی، ډېره زیاته مبارزه وکړه. مبارزه مې د خپل د کور د ورور او خور کاکا زوی نه شروع و، تر ټولنې پورې، تر په هېواد کې ټولو خلکو سره، تر څو ما دا په هغوی قبول کړه چې زه باید په رسنیو کې کار وکړم. ولې دغه مبارزه هم تر یو حده پورې وي چې سړی نور زیات ستړی شي، چې اول چا سره مبارزه وکړي، که خلکو ذهنیتونو سره، منفي افکارو سره مبارزه وکړي، هغه به اوسیې کولی. مګم دا چې بیا نور تهدیدونه تا ته وي، هره ورځ تا ته اخر راځي، هره ورځ ستا ژوند ته، ستا کورنۍ ته ستونزې جوړېږي، نو هغه بیا د زغملو وړ نه وي.
زلمه خروټي وا د ټلویزیون ویاند او فعال وای چې امنیتي ګواښونه اړه کړه له هیواده ووزیم. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې سلګونه وسلوال فعال شوي. دغه کسان وایي غواړي خپلې سیمې له طالبانو وساتي. دغه نوې رامنځته شوي وسلوال په سپکو درنو وسلو سنبال دي، ځانګړي یونیفورم یا لباس هم نه لري، په شخصي جامو کې ګرځي. او خلک وایي چې همدا کار د دې لامل شوی چې دوی او طالبان سره توپیر نشي. په دې اړه پام وکړئ له کندز دغه راپور ته.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې یوې 300 کسیزې وسلوالې ډلې د وسلوالو طالبانو پر ضد فعالیت پیل کړی دی. ظاهرا دا وسلوالې دا کوي چې په سیمه کې له طالبانو په تنګ شوي او له همدې کبله وسلې ته لاس کړی دی. د دې وسلوالې ډلې یو قومندان جمیل شهاب ملاخیل ازادۍ راډیو ته وویل دوی له طالبانو غواړي چې سولې او اوربند ته غاړه کېږدي.
موږ افغانان ورونه ټول وژنې روزانه او موږ قرباني ورکوو. دلته صلح نه کېږي. که چېرته طالبان صلح ونه کړي او د افغانستان ملت او بالخصوص د امام صاحب ولسوالۍ خلک ټول آماده دي تر څو د خپلې خاورې نه، د خپل بیرغ نه، د خپل ځان نه او د خپل دولت نه ساتنه وکړي.
دوی وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته هم طالبانو له جګړې لاس وانخیست او دوی اړ شول چې د طالبانو پر ضد راپورته شي. د طالبانو په مخالفت راپورته شوې دا سیمه ییزه وسلواله وایي دریځ د افغانستان د دولت ملاتړ دی. د دې ډلې یو قومندان سادګل ناصرای:
مونږ دغه څومره خلک قومونه چې راټول شوي په یو لوی اتفاق، په یووالي مونږ راټول شوي وو، د خپل خاوره، د خپل خاورې نه، د خپل ناموس نه مونږ دفاع کوو او د خپل ځان نه دفاع کوو، د خپل افغانستان د حکومت، د ملي حاکمیت نه، د ټولو ارزښتونو نه مونږ دفاع کوو.
د امام صاحب ولسوالۍ سیمه چارواکي د دې ډلې د فعالیت هرکلی کوي او وایي دوی به د امنیت ټینګښت په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه کار کوي او یا شوی باته به هم د افغان حکومت لوري ورکول کیږي. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدی په دې اړه وویل:
په خاطر دفاع از خریجات، از مال، جان به مردم برپا خواستند و خواستند کی
دا خلک د خپل د کلیو، د خپل د ځان او د مال دفاع په خاطر راپورته سوي او د طالبانو پر ضد خپل فعالیت پیل کړی دی. زه له دې بهر څخه ملاتړ او له دې خلکو څخه مننه کوم چې د طالبانو پر وړاندې راپورته سوي دي. د دولت په استازیتوب دوی ته ډاډ ورکوم چې د دوی د تمویل او تجهیز په برخه کې له هیڅ ډول هڅې څخه ډډه نه کوم.
د سیمې خلک وایي د دې تازه رامنځته شوو وسلوالو مشرۍ پخواني جهادي قومندانان کوي چې په بیلابیلو ګوندي او تنظیمي ډلو پورې تړلي دي. دوی ویره لري چې د دې پخوانیو جهادي قومندانانو بیا پر وسلو سنبالول به په کندز او شاوخوا ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو د خپل سرو ستونزه زیاته کړي چې لا د مخه هم موجوده ده. د کندز یو اوسیدونکي ایمل کاکړ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
کندز ولایت کې چې نوي کسان سابقه جهادي قومندانان په وسلو سنبال کېږي او ملشه سازي کېږي، د کندز په ضرر ده او هیڅ په نفع نه ده. لکه غیر مسؤولو وسلوالو خلک په عذابو، بیا هغسې یو حالات رانیسي.
کندز کندز دی افغانستان په شمال ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ډیرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان پراخ فعالیتونه لري. په تیرو څو کلونو کې لږ تر لږه دوه ځلې طالبان وتوانېدل چې د کندز مرکز ته ننوځي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوږیاست په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولی شئ زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم واورئ. د ایران یو پیژندل شوی سندرغاړي همایون شجریان پر کابل پانتون د حملې قربانیانو ته سندره ویلې ده. ښاغلي شجریان د سوشون په نوم په دې سندره کې د کابل پانتون خونړۍ حملې د فردوسي شاهنامې له یو داستان سره تشبیه کړي. په دې سندره کې جان پدر کجاستی جمله تکرار شوې ده. هغه جمله ده چې په دې حمله کې د یوې وژل شوې محصلې پلار د ټلیفون په میسج کې خپلې لور ته استولې او وروسته په ټولنیزو میډیا کې په هشتګ هم بدله شوه. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته چې د شجریان په غږ پیلېږي.
داغ تو را جنون کنم، دیده زش خون کنم.
د ایران پیژندل شوی سندرغاړي همایون شجریان د سوشون په دې سندره کې پر کابل پهنتون خونړۍ ډلیزه انتحاري حمله د فردوسي شاهنامې د استوري قهرمان سیاوش لمرګ سره تشبیه کړې ده. په دې سندره کې پر کابل پهنتون د حملې د قربانیانو سره همدردی بیان شوې ده. په سندره کې جان پدر کجاستی جمله تکرار شوې ده. دا د سید اسحاق په نوم د یو افغان پیغام دی چې خپلې وژل شوې محصلې لور مرضیه ته د ګرځنده ټلیفون په وسیله استولې وو. په دې حمله کې مرضیه ووژل شوه. پلار یې له څو ټلیفوني زنګونو وروسته چې نو ځواب شوی دا پیغام خپلې لور ته استولې وو. سید اسحاق ازادي راډیو ته وویل:
کله چې له پیښې خبر شوم په زنګوهلو مې پیل وکړ، خو زما ټلیفون ځواب نه شو. د پیښې په ورځ مې لور خپله تر پوهنتون رسولې وه، خو نه پوهېدم چې هغه شهیده کیږي او نور یې نشم لیدلی. په هماغه ورځ د ورځې له 11 بجو تر ماښامه په خپلې لور پسې د پوهنتون شاوخوا سرګردانه ګرځېدم، تر دې چې د شپې مې د هغې جسد د روغتون د مړو د ساتلو په خونه کې وموند.
د روان لمریز کال د عقرب په 12مه پر کابل پوهنتون په خونړۍ حمله کې 13 تنه وژل شول او 30 ډیر نور ټپیان شول. دا د افغانستان د زده کړو په یو مهم مرکز لومړنۍ خونړۍ حمله و چې مسؤلیت یې داعش وسلوال ومانه. که څه هم څو ورځې وړاندې په کابل کې یوې محکمې د دغه حملې اصلي تراچې عادل نومېده په اعدام محکوم کړ، خو د قربانیانو د کورنۍ غوښتنه د دې حملې د عاملینو نیول او علني اعدامول دي. سید اسحاق وای:
زمون غوښتنه له حکومت دا ده چې پر کابل پانتون د حملې عاملان علني اعدام کړي او باید د ټولو قربانیانو کورنۍ د اعدام د صحنه وګوري.
د جان پدر کجاستی جمله پر کابل پهنتون له حملې وروسته ډیره مشهوره شوه او په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې په عمومي هشټګ بدله شوه. له حملې وروسته د ایران یو بل سندرغاړي مجید خراتا هم جان پدر کجاستی جمله په خپلې وسندره کې د دې حملې قربانیانو سره د غم شریکۍ په دود ویلې وه.
ازادي راډیو ته غوږیاست. آیا د سپورت پر مهال مو نامناسب حرکات کړي او د بدن غړي مو خوږ شوي؟ کوونو اوس یو تایواني شرکت یوه هنداره جوړه کړې چې د درې بودي کیمرې په واسطه تاسو ته وایي د سپورت پر مهال څه وکړی او څه مه کوئ. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د جانسنز هیلت ټیک یا جانسنز روغتیایي ټیکنالوژي په نوم تایوانی کمپنۍ داسې هنداره جوړه کړې چې د درې بودي کمرې په مرسته کولای سي د دې ټیکنالوژۍ د کارونکو حرکتونه وڅاري او مناسبه لارښوونه ورته وکړي. د دې کمپنۍ د مارکیټینګ مدیر دینی چیانګ وایي دا کمرې کولای سي د انسان د سکلیټ مفاصل وپیژني او زیاتوي چې کله د دې ټیکنالوژۍ د کارونکو لاس او پښې حرکت کوي او یا یې مخ بل لوري ته اوړي راوړي، دغه کمپیوټري پروګرام دا مشخص کوي چې د حرکت یې سم اجرا کړل کنه. د جانسنز هیلث ټیک اجرایی مشر جاسون لو وایي دا نوې ټیکنالوژي له ټولنیز واټن سره هم مرسته کوي او زیاتوي چې د کووید 19 ناروغۍ په وخت کې تر ټولو دا مهمه ده چې له نورو سره واټن وساتل سي. نو په دې صورت کې ښاغلی لو زیاتوي چې تاسو کولی سئ د جانسنز اټ میرر یا د نوې جوړه سوې هنداره چې په درې بوټي کمرې سنبال ده په خپل شخصي کور کې هم وکاروئ. دغه ټیکنالوژي یا کمره په سمارټ فون کې کار ورکوي او کاروونکي ته دا امکان ورکوي چې د جانسنز هیلث ټیک اپلیکیشن په فعالولو سره د بیلابیلو تمرینونو محتوا عملي کړي. د بیلابیلو عمرونو خلک کولی سئ چې هغه سپورټي تمرینونه چې مینه ورسره لري او د دې ځانګړې هندارې په مرسته څارل کېږي په مناسب ډول وکړي.
مننه کوم چې د ازادي رادیو خبری مجله مو واورید. زه له تاسو اجازه غواړم سید سمی عباس ته به مایک وسپارم څو ورسته خبری مجله وړاندې کړی. مهرباني.